دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. نن د نوي زیږیز کال لومړۍ ورځ ده. مبارکي درته وایم او په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ وریزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بله لار نه لري. پښتونخوا ولسي تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه سبا په پېښور کې د پښتونخوا شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده او د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د ترهګرۍ بریدونو هڅو شنډولو د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بله لار نشته. نوموړي تیر مازیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسالې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کولو پلان لري او څه تګلاره یې جوړه کړې ده. په تیرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې هم له پاکستان غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. پښتونخوا ولسي تحریک سبا په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د دغه لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. دوی ویل په سبانه غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسي پاڅون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنونشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسنی حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت، صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسي پاسون نه علاوه د ګټلو بله لار شته.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې په غونډه کې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر او په اسمبلی کې د شاوخوا ټولو ګوندونو پارلماني مشران او سیاستوالان ګډون کوي. نوموړي د سرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د چهارشنبه یا شورو پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوې وه. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست، خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. عمران خان ویلي د هغه وخت خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستاوه. د هم ونه ویل چې د هغه طالب مشر په کوم رنځ اخته و. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ یې په پېښور کې هم د شوکت خانم سرطان روغتون څانګه پرانیسته. افغان طالبانو د عمران خان څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې د نوي کال مانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لکتر لګه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدی یو کارکوونکی عمران بیگانه وخت مشال راډیو ته ویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي.
8 جنا میں ہیں، 7 عباسی میں ہیں، 4 سول میں ہیں.
دیوائی اتہ جوبل کسان جنا روختون تا و عباسی او سلور سول روختون تا رسول شوی دی. دا کسان پا بیلابیلو سیمو لکا لیاقت آباد، زوڑ گولیمار، لیاره او پاک کالونه کی جوبل شوی.
عمران زیاته کړه چې ژوبل کسان یوازې د ایدی گاډو نه بلکې خلکو هم په رکشو او ټیکسیانو کې روغتونونو ته رسولې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل له دې پرته بله لار نشته.
مسئله اساسی یک انتخاب است.
دی وای بنیادی مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی، هغه دا چې یا سولې غواړي او یا هم ترهګرۍ، بل انتخاب نشته. هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي.
اشرف غنی ویل د یادو څلورو هیوادونو استازي به د جنوري پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرې بیا پیلولو په مخه لومړی غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې کیږي. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرده نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړې. بیګا په میونخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالی کړ او تر نیمې شپې یو سات مخ کې د یوې جدي او پیښیدونکې حملې ګواښ خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ولس ته خبرداری ورکړی چې ګواښ اوس هم شته او په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره د تیارسۍ کچ تر ټولو لوړ وساته. په 2015 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې دوه لوی بریدونه شوي ول. په نیویارک کې د امریکایي چارواکو ویل دوی د یوه کس په نیولو د حملې هڅې شنډې کړې. چارواکو وویل دې کس تمه لرله چې په روچستر سیمه کې د نوي کال لپاره پر ورغونډو شویو کسانو د برید له لارې دا ثابته کړي چې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو وړ دی. دغه خبر چې ما تاسو ته اوس وړاندې که په همدغه وخت کې تقریبا شپږ دقیقې مخکې په امریکا کې د امریکا په مشرقي ساحل کې نوی کال پیل شو او د نوي کال لمانځ غونډې روانې دي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا هیوادونو اتلولۍ پایلو به تر رسیدلې ده. تیر ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا ټیم ته د 0 په مقابله کې په 5 ګولونو ماتې ورکړه او پایلو به یا فائنل ته ورسیده. د اتوار یا یکشنبه پر ورځ به افغان لوبډله له هند سره لوبه کوي. په 2013 زیږیز کال کې هم افغان لوبډلې د جنوبي اسیا هیوادونو فوټبال اتلولۍ ګټلې وه. دا د دې مهال خبرونه او اوس هم لږ سات شېبه وروسته درته رپورټونه درخپرو. تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بله لار نه لري. افغان ولسمشر اشرف غني وایي د سولې بهیر بیا پیلولو لپاره به د جنوري پر 11 په اسلام آباد کې غونډه کیږي او له وسله والو طالبانو سره دوه انتخابونه دي.
مسئله اساسی یک انتخاب است، انتخاب برای که صلح را انتخاب میکنن یا تروریسم. انتخاب دو موجود نداره.
د قبایلی سیمو سیاسی اتحاد د اتوار پر روز د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې ضد جرګې کولو اعلان کړی دی.
گورنر سیکریټ، پاتا سیکریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پاره دغه خلک مونږ ته مخکې کوي. زه به څنګه د دینه مطمئن شم؟
د تحریک انصاف مشر عمران خان وای په شوکت خانم روغتون کې د یو افغان طالب مشر درملنه کړي او پر روښانه مستقبل خبرونه کې درته په خلیج هیوادونو کې د کار کولو او تعلیم او هنر ارزښت په اړه معلومات ترکو.
امارات سره ځي که د خلیج نور ملکونو ته ځي یا تو یورپ ته ځي، نو مین خبره د تعلیم ده.
الله مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وای په هغه یواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازیګر سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل که شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال افغانستان ته واستول شي نو د هغه یواد مسالې به نورې زیاتې شي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تیره ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدو نیټه پای ته ورسېده. ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز مازیګر د سینټ غونډې ته د خطاب دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وا چې پاکستان سره د دین علاوه بل لار نشته چې افغان کډوالو ته پاکستان کې د ایسارې دوه مود او غزوی زکه چې د خلکو واپس لګلو سره به د افغان حکومت ستونزې سیوا شي. د په خبره بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې د افغان کډوالو په اړه اندېښنې لري، خو سفران وزارت دغه اندېښنې رد کړي او وایي چې 1.5 لک خلک په زور افغانستان ته نشي لیږلي. چودري نثار علي خان زیاته چې افغان حکومت هم وایي باید افغان کډوالو ته پاکستان کې د ایساری دو موده غزول شي. د سینټ غونډه په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سرحدي چارو یا سفران د سینټ قائمه کمیټې غړي او سینیټر مولانا محمد صالح شاوي
دا خبره وکړه چې د افغان مهاجرینو ټیم کې راشو خو دوی موږ داسې فورن نه شو لګلې کنه ټیم نه دی خوځلې شي ورځ دی
پرون د زیارت پورز د پاکستان حکومت افغانستان او د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسیار تر منځ شوی لوزنامه پای ته رسیدلې ده چې تر مخه یې رجسټرډ افغان کډوالو ته په قانوني توګه پاکستان کې د ایسارې دو اجازه تو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې د دواړو هیوادونو استازي به په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. نوموړي تېره شپه په کابل کې خبریالانو ته ویل په دې لړ کې لومړۍ لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وشي. تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول هیواد یې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د نړیوالې غونډې په اړه مشورې کوي. دوی ویل دواړه هیوادونه جدي مسئلې لري چې باید د خبرو لاري هوار شي. په دې غونډه کې بعد امریکا او چین استازي هم موجود وي. فرشته جلال زئی معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسالې لري چې باید د خبرو لاري حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبري وکړي.
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو لاري په سولې ایز ډول حل شي. د دې عمله د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو محلويش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي کته هم په اسلام آباد کې په څلور رخصت غونډه کې تر ډیره حد د سوریه او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړی څلور رخصت غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلی غنی وویل افغانستان اوسمهالي سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو آبادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسله اساسي یو انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا دی چې د څلور اړخیزي همکاري په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکو احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستي.
پاکستان خپل سیاست باندې تغییر راوستي اما په خپل استراتیژي په خپل عمق استراتیژي هرګز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو څو پوری چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم نه سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبرو مخکلاړ شي. بلدا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مینسټریمینګ نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډیر استفاده کړي د پتی رسور لسکالو کې غریب د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رکن دا مقصد وی چې طالبان نه هم په دې پروسو کې شامل.
د افغان حکومت او طالبانو د استاذ ترمن د سول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استاذ تر څارنې لاندې تر سره شو. خو د لیدنو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړيني د خبر تر خبرېدو وروسته بند شوه. په اسلام آباد کې د رواني څلور رخصتي غونډې پړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
د فرشتي جلال زئی رپورت مو ورده. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د یک شنبه اتوار پر ورځ د پیښور خبريالانو په مرکز کې د اصلاحاتو په اړه حکومتي کمیټې زد جرګې کولو اعلان کړی دی. د اتحاد مشرانو تیر ورځ مشال راډیو ته ویل دوی د اقدام ځکه کوي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې په هغه سیمو کې له هغو کسانو سره خبرې کوي چې ورته حکومتي ګټې رسیږي او لولس سره د اصلاحاتو پر موضوع بحث نه کوي. دوی وایي په جرګه کې بعد دوی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو په اړه د ځنډولي احتجاج بیا پیلولو اعلان کوي. خالد خان معلومات راکوي.
دا فاټا سیاسي اتحاد سیوري لاندې د قبایلی سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت لاړخه د اصلاحاتو لپاره جوړه کمیټې په دې بنیاد مخالفت کړی دی چې دا کمیټې صرف د گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مارات یافته خلکو نه رای اخلي. دا زیارت پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په محل د پاکستان پیپلز پارټي قبایلی مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان اویل باجوړ ایجنسی کې د فاٹا اصلاحات دا پارا کمیٹی غونډه دا پولیٹیکل ایجنٹ دفتر دننه وشوه چې زیات تر پکې د حکومت مراد یافته ملکان او قبایلی مشرانو ګډون وکړو.
هغه مراتب ته طبقه چې کله مونږه د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو، گورنر سیکریٹ، پاٹا سیکریٹ او پولیٹیکل ایجنٹ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پاره دغه خلک مونږ ته مخکې کوي، نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي، زه به څنګه د دې نه مطمئن شم چې دا به مال اصلاحاتو
کې. په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي عوامي نسل پارټي، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبایلی مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په درېمه نیټه په پیښور پریس کلب کې یو جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی په 14 نومبر ځنډولې وو د هغې د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د مومند جنسینا د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد خان وویل
فاټا د پښتونخوا حصه ده او دا به حصه ای او دا به حصه کیږي. دا د نیشنل پارټي موقف دی چې دغه کمیټي کې قبایلي څوک نمائندگان هم نشته دي او د هغې سره سره چې کوم گورنر صاحب کم مراتب افتح خلق چا دا گورنر نه دا گورنر اس کی جرګه وکړو دا غی نه پچ په قبایلی سیمو کې غونډه شروع کړي، نو دا ته ډیره واجهه ټول نړۍ ته معلومه ده چې اول غو سٹارټ د گورنر اوس نه واغس، نو آیا دا به چې دینو د مراتب افتح خلق کی کبنی.
دغه شان د خیبر ایجنسی نه د جماعت اسلامي زرنور افریدی او د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی د پښتونخوا په گورنر مهتاب احمد خان نیوکه وکړي چې د سیاسي ګوندونو په مخالفت کې حمید الله جان او دغه نور ملګری را پاسول دي. اقبال افریدی زیاته کړه
مون خدا وایو چې سپارشات یا مذاکرات کوي یا دا ریفارمز راولي چې هغه خلق راولي چې څوک د دې هم خلاف وو دا دومره تحریکونه ډیر ښکاله و چلول کدی بیا د مرات یافته او ملکانو او نوابانو سره کینی، نو دا مرات یافته خلق اصلاحات نه غواړي، د ایر سره ول غواړي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې قبایلی مشر عین الدین شاکر دا قبایلی سیمو په حق لا د خپل کند موقف وړاندې کړو او وی ویل قبایلی اولس چې دا فاټا د سباون او آئینی حیثیت په حق لا کوم فیصله هم وکړه دوی تبا منظور وی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي شاوخوا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شوو. نوموړي تیره شپه د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل د هغه مهال خبر شو چې طالبانو ورته د منن لیک واستاوه. د طالبانو د مشر نوم ونه خود او افغان طالبانو هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دولخوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د جګپوړي مشر درملنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست، خو ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درملنه شوې. کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درملنې وروسته مننلیک ولیږه، عمران خان د خپلې مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. 15 کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو ویل چې دا پېښه نږدې 15 کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نوموړي د سه‌شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
دا مشال ریډیو ده.
د د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده. نوموړي د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا پر وخت وویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سخت دریځه فکر لرې وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر دې څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي؟ د پښتنو ځواب سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي؟ کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د بادشاہان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي.
بمنګا غزار سیزونه پرې دو زاړه چې کوم کنسپټونه دي زنه کنسپټونه چې راز بادر ډېر یما زتورزان ډېر یما دا چې کوم دي دا د شعر شاعري خبرې وي دا ټول ان ډایرکټ تر ګری په لبه دا زیرا شي نو دا خبره د ډېر خکړې دی خو چې دا باندې عمل وکړل شي کله دا صرف مونږ وایي چې را دا چل دی فاتا مسله دا زمونږ ته ټول هیواد مسله دا او دا ټول ملک ته پکار دا دی چې زمونږه په دې ټول شینو باندې یو بیا ژور نظر واچو چې موږ سره نور کوم خلک دي کا موږ سره انګوان دي کا موږ سره سیتان دي کا موږ ایسایان دی کپارسیان دی چې خیال هم وساتو د خزن هر خیال هم وساتو ته د ماشومان خپل خیال وساتو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پیښور پوهنتون د یو پروفیسر لیکوال او د نصاب جوړون کې کمیټه غړي ډاکټر یاسین اقبال یو سبزینو پختل نه هغه وې
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم نو مونږ د پنځم جمعات نه یا د سلورم جمعات نه چې نصاب را شروع کوم هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا د پاکستان سټډی نه زی مونږ مسلمانان یو اسلامیات زمون د پاره لازمی دي او هغه کوم ډیر خصوص پکار دي ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو دا خبره خپل صحابه ته نه لیکړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې دي او زمون د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ لا د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی او بل استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر په دې حق لو پختل نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټکوونو نشي خط کېږي د دې لپاره موثره طریقه په ایجوکیشن دا په ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د اعتداد یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو د مختلفو مذهبونو د مقدسات او احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې نو هم دغه سيونه کولای شي چې امن راوالي.
یاد دي چې په کال 2013 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی وو خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادي ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په تیرو کلونو کې د قبایلی سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شویو سرتیرو کورنۍ غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړي او دا چې د وژل شویو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود د خاصدارو ځواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځایي مشران وایي چې دلته د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه خاصدار وژل شوي خو په دوی کې د ځینې کورنیو ته تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوې او چې د بچو سره یې د وړیا تعلیم کومې وعدې شوې وي هغه هم پوره نه کړای شوې او چې د دوی کورنیو نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصدارۍ ورکړې شوی وی هغه هم ترې بیرته واخیستل شوې. په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثر شوی کورنۍ یو تن نیاز محمد پردی مشال ریډیو توای
ما ورور لرفسر او شوکت خان شهید
یم سترز وای و بصیر خان شهید سپاهی و او یو شمشاد و هغه سه لری مرګره و شمشاد نه میو و مون یلا نیک سو بدری راغلا ایزازی هغه مرلا واپس وخت پیس مون تا وسه تری شهید پی اج نه ملو د سخت وخت بس وړه وړه بچی را ته پد شوی ورور او بس مالا تر سرګی حکومت تر سرګی چې مون له وسره سی ورته وسه پی نه وسه مدد ونه کړی شو نو بس مون خپل هغه ورجه مون خپل هغه ملو شو انصاف ور
په دې حق لا د جمرود سیمه او مشر فیض الله جان و
زه ډېر افسوس کوم چې ما پاسادار فورسز چې کوم دی ما کومه لګي فورسز دی کنه چې دا ویلې پاتې شوی او ورسره ورسره زما انتظامیه هم ذمہوار ده زه تاسو په ذریعه دا ورته ویل غواړم چې دا څنګه کېدی شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او دا هغه بچی بې اثره پاتې شي او هیڅ قسم ورته شی ملو نه شي مهرباني وکړي چې زر نظر دې هغه معاوضه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته ملاویږي هغې رنګ د دوی ته ملاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلث د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي میلاو شوې نو ماله دوی خپل تفصیلات راکړي. موږ به یې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرهاد
افغان ولسمشر اشرف غنی پر ښځو او ماشومانو د تشدد پیښو څیړلو او د دې مخنیوي لپاره د سترې محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانیستو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي پیښو شفافې او عادلانه څیړنې کوي. د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون او د ښځو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره به د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغې ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغې دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمېر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د ډول دیوان د جوړېدو لامر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسون خوشبینۍ ښودلې او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوي چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې اقتصادي سانوالۍ تاسیس شوي وي چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغسې د عدلي نظام یو بله حلقه مکمله کېږي دا ډېر ښه فرصت دی د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالي سره مخ کېږي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافۍ وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړوونکي پالنې توګه محکمې ته راکش شي.
هغه قضایا چې ډېرې هات دي او په هغې کې زموږ د عدلي او قضایي ارګانونه پکې نه شو کولای چې ډېر په مؤثریت باندې مخې ته لاړ شي، نو دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره موږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسېدو ژمنې شوې خو دا ټولې چارې ناغړی سره پر مخ ځي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارات باقاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مطلب الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي تاسو مشال رادیو ته غوږی د سندرو امیل خبرونه خو به درته ورسته خبرو په دغه غړې کې درته په پاتش پاره سو د خوکه د روخانه مستقبل په نوم ونی زخ پرونه لرو چې پکې به د ځل په خلیج هیوادونو کې د هغو پښتنو حال درکړو چې کار کوي هلته په پیښور کې لسنی بجې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز د پاکستان کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بللار نشته نوموړي تیر مازیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا دیرش لکه افغان کډوال ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسالې به لا زیاتې شي پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده د تحریک انصاف د وبخې د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال رډو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی و نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و عمران خان دغه سرګندونو په اړه طالبانو لا څه نه دی ویلي په کراچۍ کې د نوي کال مانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي د هغه ښار کې د مرستندوی ادارې ایدی و کارکونکي عمران خان عمران بیګا ناوخته مشال رډو ویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي نوموړي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل له دې پرته بله لار نشته په میونیخ نیویارک فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرده نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړې دي او د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا هیوادونو اتلولۍ پایلو به تر رسیدلې ده تېره ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا ټیم ته د 0 په مقابله کې په 50 ګولونو ماتې ورکړه او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریالې رابع اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د پاکستان حکومت د تردیدي بیانونو باوجود سویلین استخباراتي ذرایعو دا اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې په کې نارینه زنانه او ماشومان شامل دي وسلوالې ډلې داعش کې ګډون لپاره د کوئټه او د ایران د لارې شام ته رسیدلي دي ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرکه شوي وو ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشرې بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري چا چې د وسلوالې د داعش مشر ابوبکر بغدادي سره رابطه وي ادارې وایي د وسلواله ډلې د داعش د دې همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت داوه پرې خودل شو کسانو سره دی ادارې مخکلي کې د دې مطلب دا شو چې داعش مشرک وسانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جړې نیسي او امریکا برتانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکنه ثابت شوی دی ادارې په وینا پاکستان د مخکنه د طالبانو خلاف کاروایی کوي نو کدا ډله پاکستان کې داخله شو نو حالات به نور هم سنگین شي ادارې اخري کلي کې حکومت مطلب پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي وحدت ورسپانه خپل ډیری کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمه هیوادونه د خپل سنسو هواري ته خبرو اترو للارې ولټوي ادارې وایي تیره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې ادارې په وینا د نریندر مودي د غناسا په دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم وړومبی دوره وه ادارې مخکلي کې د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند خارجه سیکرټریانو ملاقات به په اسلام آباد کیږي ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نور هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی ادارې وایي چې د دواړو هیوادونو په مخلصانه توګه د خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه هلی ضرور راوته شي د ادارې په وینا کې دواړو هیوادونو تاوتریخوالي د منځ وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدونوانه او د بیروزګاری خاتمه کېدی شي د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن ثبات او د پرمختګ او خوشحالي یو نوې دور ته سمې دی شي ادارې اخیری کینی کې چې یو سازګر ماحول لپاره ضروری ده چې دواړو هیوادونو په یو بل بیسایه تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کینی
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په پنجاب کې له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور د ځنو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې. هلته د برتانیې ګارډین ورځپاڼې لیکلي، له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز، ښاري او کلیوالي ډول ویشل شوې ښکاري. ورځپاڼه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د لیکنې مهمې برخې منور شاوروي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړې او غواړي چې د وسلوالي مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې غړي شته. د دې نوړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې ورستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیلونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځنې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځنو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، ښاري او کلیوالي بنیادونو وشل شوې ښکاري. دلته کې د پخوانی شاهي خاندان غړي، مارکسستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. کوي خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلی دی، نو بلې خواته د پخوانی ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځنې پخوانی وزیرانو، جنگ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړي منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. د لړکې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نای په نوم اداره وایي 2015 زیږیز کال د بیان ازادۍ په برخه کې ډیر ستونزمن او لننګونو ډک کال وو. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویل، په 2015 زیږیز کال کې لسګونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنولو وویل د تیرو کلونو پرتلا په 2015 زیږیز کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل وو. خو د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې نامنیو پر رسنیو هم اغیز کړی دی. تفصیل سید کمال شاه عارف راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 24 طالبانو، 22 د حکومت، 22 نامعلومو کسانو او یوه د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل شوي او یو شمیر نور چاپیان او یا بعد درد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را داشتیم.
په 2015 میلادی کال کې موږ د خبریالانو د قتل 4 پیښې لرلې. درې مورد مو د ټپې کې دوه لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي او 40 مورد د خبریالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال وو. په دې خاطر بد کال وو چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسنه به این ګستردګي نه بوده.
شاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا 40 رسنۍ ښکارا ګواښل سوي هم دي. د نوې ادارې مسولینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بیغوري تورن کړ. ښاغلی توحیدی وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژلسو خبریالانو شپاړس قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې دي او په اړه هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مثبت و. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دای چې پراتونکو کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعات لاسرسي آسان کو او د ژورنالیستانو ژوند مخنجي.
دا لمړی ځل نه دی چې د آزاد رسنوي د ملاتړ ادارې د خبريالانو د وضعیت په اړه اندیښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د خبريالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړیو.
د سید کمال شاه عارف رپورت موریده. د خوست والی په خار کې د یو نوی سړک جوړول او د خار یوې برخې په خوانی سړک مرمت کار پرانیست کړي. حکم خان حبیبي تیر ورځ د پروژې پایل پر وخت وویل پر دې سړک باید څه د پاسه 22 میلیون افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د خار د ټولو سړکونو بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست چارواکي وایي که څه هم د خار د منځ برخې د 2 کیلومتره سړک د رغونې لپاره خاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلي، خو په دې 5 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوي. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د خوست خار د حلقوي سړک او پروژې باغ ترمنځ د نوي جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درش کې پورې د غځېدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړي. خوست والی حکم خان حبیبی د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې د 22 میلیونه او اویا زره افغانیو په لګښت به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمیږي. یوه برخه تقریبا 500 متره په اوږدوالي او د 10 متره په عرض باندې د یو سړک په اساسي ډول جوړېدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عامې روغتیا ریاست نه ونیسه بیا تر درش کلي پورې د پخواني جوړ شوي سړک اساسي ترمیم ده.
د خوست خار سړکونه چې لاس کاله پخوا جوړ شوي او د کریډ یا قریزې میادې پای ته رسیدلی، نه یوازې د خار ښکلا او پاکي اغېزمنه کړي، بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځ کې کندې جوړې شوي او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړي دي. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې د خار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه جل د خو سرکونه سر نه ترمیم کو، ځکه چې خو سرکونه غا پلس کلن غا میات شید د کریزه یغه تکمیل شو ده.
د خو د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی په خپل خبرو کې د تدارکات ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خو څخه د پیشنهاد شوی پروژو په منځوري کې د بیډه وکي.
امیدوار یو چې هغه سرکونه چې داخل د خار کې سخت تخریب شوی دي او په دې اړه په ملي تدارکات کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي، تر اوسه نه دي پات شوی. زمونږ هیله ده چې زر تر زر دغه قراردادونه پاس شي او د خوست خار د سرکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوست خار خوښه 50 کال وړاندې په اوسنۍ نقشه د ویلوی ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره پلان شوی و چې په اوس وخت کې د خلکو نفوس او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو ډیر کوچنی دی. کتونکو غوښتنه کوي چې د خوست خار د اساسي انکشاف لپاره باید خار پسې یو بل لوري ته نوي سیمې وتړل شي.
د نجیب الله لوخیل رپورت موریده. اوریدونکو وسمخ شوې د ونیز خبرونه روښانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې متاسې واوري چې ګڼ پښتانه خلیج عربي هیوادونو ته د مزدوري او کار کولو لپاره ځي. دوی حل تزي خو په دې لړ کې مهمه خبره ده چې که دوی چیرې تعلیم نیوي کړی یا کم کسب یا هنر یې نه زده نو له سختو مشکلاتو سره مخامخیږي او ډیر شاقه یا سخت کارونه کوي. پر همدې موضوع باندې پر روښانه مستقبل خبرونه کې خبرې شوې دي. د خبرونه کوربه منور شاه دی او دغه خبرونه تیر ورځ هم تاسو اوریدلې و. معنا دا چې وسی درته په تکراری توګه در خبرو. نو د خبرونه واوري او د کې به معلومات ترلاسه کړئ تاسو چې هغه ځوانان چې مزدوري ته خلیج عربي هیوادونو ته ځي هغه د تعلیم یا د کسب یا هنر نشټوالي یا د مهارت نشټوالي لکبل لکوم مشکلات سره مخامخیږي. Thank you.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شان کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو وطن ډیر خوله دی، خو د کار روزګار موقع پکې ډیر کم دی او زیاتره پښتانه د غریبۍ سره هم مخامخ دي، چې دا راز اول د تعلیم د نشوالي او بیا د کار روزګار وسایل نه لرل داسې یو چکر جوړ کړي چې یو خاندان پکې د غریبۍ په ژوند کولو مجبور وي. خو د نوی دور ځوان کول په دې پوها دی چې یو وار دغه شکر نسوک اوزی نو بیا په اسانه خپل مستقبل د بیوسۍ نه بچ کولای شي. په دې سلسله کې د پښتنو زیاتره ځوانان د هیواد د لویو خارونو نه علاوه بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي. که څه هم د نړۍ هر ګوټ ته پښتانه تللي دي، خو زیاتره یې په عرب او خلیجی هیوادونو کې ژوند کوي چې پکې تر ټولو ډیر په یو ای ای یعنی متحده عرب اماراتو کې میشت دي. دوبۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته د ځان کور او کار په اړه وایي.
زه ملکن درګی یم، احمد حسین مې نوم دی. سلورم کال مې دی چې دلته راغلی یم، خو بې تعلیم یم، ځکه تعلیم مې نشته. بس مزدوري کوو، بس کله یو کله نه وي، بس ټایم پاس کېږي. دلته مې وراره په ویزا باندې راغلی یم، کوروالم دې هغه په ویزا راغلی یم. هغه سره مزدوري کوو، نو کله یو کله نه وي، تنخواه 1200 تنخواه اخلو. خکته هم کنډواري اکثره حلال چې کړي چې مل کې یم، کاکن مل کې یم. هغه هم 3000 تنخواه وه، ګزاره پرې نه کېدله. دوبۍ ته راغلو، بیا هم لږه ګزاره کېږي. درې مې رونه دي او شپږ مې بچې دي. خپلم تعلیم نه دی کړ، خو په بچو باندې کوو، ځان څنګه کار څه کوو تاسو کوو. دلته زه کمپاونډونه کې ناسوري را کمرې مې نه دي، کمپاونډونه اویلې دي دا ورکو خلکو ته پکړای دې څه خو ګنټې دې دي نو په یوه مته نه کوم نه ورکړای.
محمد حسین زیاتوی په خلیجی ملکونو کې د هغه کسانو کار خوي چې تعلیم او یا سهونر یزدوي، هسې مزدوري ډیره ګرانه ده. په دوبۍ کې میشت یو بل تن چې لږ تعلیم یې کړی او ډرایور هم دی، مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وایي.
زه تعلق د مردان د سیمې سره لرم، د کاټلنګ علاقې سره، او ریاض نامه مې ده. او دلته 2003 کې راغلی ما، او زمونږ پیر چې ډرایوري ده، نو خپل گاډی چلوم کوسټر دادې چې رالو، نو مزدوري په خپل دغه روانه کړه. لکه رور مو وو آلریډي، نو مرحله اول دا چې زمونږ دلته رور مې سپورټ کولو، سه 4-5 میاشتې خو زه بېروزګار وم، ما لیسن د پاټرایي کوله. داغه نه بعد چې ما کله لیسنس واغسلو، داغه نه بعد بیا ما د بل چا سره کار کول، او شپه ورځ لګر 24 غنټي ډیوټي بوه، آی کې بعد 3-4 غنټي یا 5 غنټي او خوب ملاوي دو، او تنخایم سو ګیا 1200 درهم وا، آی کې خرچه چې وا چې نو 3-400 درهم به ما ته پاتې کېده. داغه نه بعد بیا رور سټپ واغسنه، ځان له خپل گاډي واغسلو، نو اوس الحمدلله چې وخت ختیریږي. خدا دې چې ګټه مو لکه ډبل شو لکه نه، نو زه دادی چې دلته خو کو یو کس انسان سخت تیره کی، خو الته ور سره نور خلک جون ختیری کی، د بچو تعلیم ور سره کی، ځکه چې زمونږ سره د مجبورو د وجه تعلیم لکه دسه پاتې شو کنه، نو دلته ډیر زیات اهمیت لري تعلیم.
کسه هم ریاض دا وخت په خپل ژوند خوشاله دی، خدا سخکاری چې د تعلیم کمه ډیر محسوسوي او زیاتوي شکر دی چې لګ ډیر تعلیم یې کړی چې ژوند یې پرې آسان دی.
ما ول میټرو کوکلو د اټن مې کې میټرو کو، دغه نه بعد بیا مو خپل گاډي او هغه مو چلولو، ولکه څه دونه خاص دغه نه، بیا مو دلته رورو ناغره وی دا وکړه. نو کو تعلیم مو دین نه وکړي، نو دلته چې ما ته سونه سہولت په ډرایوینګ کې میټرک باندې، نو زه مې چې کوم دامې نه وکړي، نو بیا زما مثال د سی ویل کز بړوند وي، لکه اوس خو زه یو دلته 5 سٹار هوټل دی، 7 سٹار هوټل دی، داغه ته ورشم داغه نه گیس وچته ما کنه، نو د چا سره خبرې کولې شمه، خو ګدام هم نه کولن داغه باوجود بیا خو زه چا سره خبرې نه شو کولې. نو زه هم کو زما ډیر زیات نور تعلیم د دینه، نو ما به ډریوري جاب نه کولې، کله هیڅ چیز اوس خو پوسټ باندې وي او افیس کې ما کار کولې. نور څه دسي هم دوی کاپنې ډیر زیات دي، چای کې ډیر ډیر خچان سونه دي.
نو موړی نه مو او پختل چې ځنې هیوادونو کې بهرنیانو سره سخت سلوک کولې شي، په متحده عرب اماراتو کې دوی څنګه ژوند کوي؟ هغه وای
دلته ډیر زیات سپورټ کوي، لکه دا ډیر خبرې امداد، لکه هسپتالونو کې لکه فری میډیکل هم شته دی، او بیا دغه ایمرجنسی کم یو سور دی، هغه نه بعد چې بیا روس سره دغه وی دغه فیسونه ډیر کم دی. بل د پولیسو واسطه لکه دلته چې لخ نین دین کې خروج دغه دی ریکارډ، نو دغه مچ لکه دومره زم د خپل د پاکستان د پولیسو نه د دې د پولیسو رویه
خدا داو د مردان ضلع ریاض چې په دوبی کې مزدوري کوي او پیشه یې ډریوري ده. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلوی ولنډه دمه مشال لري سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري. د دې هفته په خبرونه کې به واوري چې د پښتنو زیاتره ځوانان د کار روزګار لپاره بهر هیوادونو ته تلل غواړي، خو که چا تعلیم یا کوم کسب او هنر زده کړی وي نو هغې پکې د بې تعلیمه او بې هنره خلکو په نسبت ډیر کامیاب شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکو سجاد خان مومن په دوبی کې د ترانسپورت د کاروبار ترڅنګ سیاسي حل ځلې هم کوي. وای په متحده عرب اماراتو کې خواوشا دیار لسلکا پاکستانیان میشتي چې پکې د نیمه نزيات پښتانه دي. د دوی د حقونو د حفاظت او د خیر خیګړې لپاره په دوبی کې یو تنظیم هم موجود دی. سجاد خان د دغه تنظیم د کابینې غړی دی. د خپل کاروبار او سیاست په اړه نوموړې وای 2003 کې
دوبی ته راغلی ومام او دلته کې بیا چې ځکه لګالم ما دا یو وړوند یو خپل ترانسپورت پلاو پلان او دا غنه ما سٹارټینګ وکړو. بیا چې موږ زما زیات سیاست او د سر د شوکو نو موږ پاکستان اسوسییشن جوائن کړو او زمونږ د پاکستان اسوسییشن چې کوم دی هر دوه کال پس الیکشن کیږي او دا الیکشن چې کله وشي نو دا غنه زمونږ یو ټیم مخکې تراشي او لکه موږ په پاکستان اسوسییشن دوبه چې کوم دی موږ هر میاشت یو فری میډیکل کیمپ هم لګو دلته کې څومره پاکستانیان دي دا وي د فارا او د دینه علاوه چې کوم خلک دلته کې مختلف مختلف مسلو کې تاسو مشکلات وینئ دا هغه چې کوم مسلې وي هم پاکستان اسوسییشن حل کوي کوه هغه سکولونو د وړو کیسونه مي او کنو دا سیستم دلري نه دا کوشش مونږ کوو چې هغه مسلې دا وي حل شي.
دا چې زیاتره پښتانه خلیجی هیوادونو او په خاص توګه متحده عرب اماراتو ته ولزي په دې پښتنه نوموړي داسې ویل
دلته کې یو خل ټول نغټه هغه دا چې د ملکی امن دي او د امن د داخله چې څومره لکه مزدوري کوي کوم کمپنیانو سره ټچ دي نه دا کمپنی نو د بخدا حرمې دې تخته تنخوا ور کوي او د مین د دې چې هغه خبره ده هغه امن دا چې سمځي کې امن وینو هغه تر مغزینه نه خرابېږي. پښتانه چې دی او پاکستانیان دي دلته ډېر زیات خوشاله دي بلکې دا موږ د فاره لکه د پاکستان په سیل کې یو قسمت دیم زموږ خپل کور دی او موږ د کور غونډه کې او د خپل وطن غونډه کې خو کوم وایي لګي دلته چې کوم غټه خبره زموږ د کلچر د حواله سره دلته چې زموږ لکه دا اسلامي ملک دی او دلته چې زموږ ما روزه او اختر او هر قسم زموږ کوم لګي نو هغه څنګه خوشاله سره مناوي کې دلته کې نو ځکه په دې وجه باندې موږ تر ډېر د مسافرې احساس نه کیږي. څه دې نه خو ډېر زیات فلایټونه دي په دوبای نه سپیشلی او د امارات نه نو تاسو چې ستاسو وطن ته وواره تلو لپاره تاسو به چې
سجاد خان مومندوای چې تعلیم د نړۍ په هر ګوټ کې او هر کار کې بنیادی کردار لري. په دوبی کې د نوکرۍ تر لاسه کولو او خپل کورنۍ ځان سره دغه هوا ته د بوتلو په لړ کې نوموړی وای
د ټول نوول خو زمونږ سم امرونه راځي نه دا اول من خو دا چې اول خو دا غوښ تعلیم وي کمستم او که تعلیم نه وي نو تعلیم لکه ډیر اهم رول ادا کوي په بهر وطن ته پتلو کې کغه امارات تر ځي کې د خلیج نور ملکونو ته ځي یا کو یورپ ته ځي نو من خو دا تعلیم ده او چې تعلیم وي او ندل ته کې د غټلو د فارا چې کوم دی اول خو دا چې نن سبا خو انټرنیټ دور دی نو ډېر مختلف ویب سایټ باندې کوي شي ځان د بار خنه جواب د فارا کم جواب د فارا فټ کې کم کوم نو دا ویلي خپل سیوی تیار کی او غوډه واسطه دا کپنه به وسه خپل ویزا واسطه او دا غدنه به وروړي نو څنګه دلته کې دا یو سیلری اګریمنت وي دا څو چې کوم کپنه کې کار کول غواړي نو هغه ته جره پاکستان نغازی او غدا سیلری اګریمنت د 4000 ایباوي د خپل فیملی ځان سره راوسته شي او که د 4000 د سیلری نو کم ویني چې ته به چانسز نه سړي د خپل بچل ته کې امارات سره ولي دا چې خرچې دلته کې به ډېر زیات دي چې دا خطر ها کم نه دی به خپل بچي به څنګه وساتي دا به تاسو نو ستونزې مخ ته کیږي نو خبر دا چې دی اول ټول نمخ کې خول دی دا خپل سره خبرو کې چې ما ته به تاسو سم سیل راکوي ایګریمنت سره ساين کی او د پاس د ایګریمنت نتیجې بیا دلته کې راشي.
سجاد خان مومند وای ک نوې کول خ تعلیم تر لاسه کړي نو راتلونکي ژوند به ښه او په آرام تیریږي. په متحده عرب اماراتو کې د شپږو لکونو زیات پښتانه میشتي چې زیاتره یې عام او سخت مزدوري کوي. د دې نه علاوه ځنې پکې شخصي کاروبارونه او سیاست هم کوي، خو ډېر لږ شمیر پکې اعلی تعلیم یافته پښتانه ژوند کوي. دغه شان یو تن فضل ربی سره مخبرې کړي د خپل کور کلی او تعلیمی پس منظر په اړه وایي.
زه د دیر تعلق ساتم په دیر کې، بیا د لر دیر سره او باغی کې جندور علاقہ، چې جندور علاقہ کې بیا زمونږ کلی نوم بابین دی. ما ابتدایي تعلیم د سمرباغ د ګورنمنت پرایمری سکول سمرباغ نه کړی دی. په 1990 کې ما د ګورنمنت های سکول سمرباغ نه میټرک کړی دی او په میټرک کې زما په هغه غونډو سکولونو کې ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن وغه ټول سکولونه ما ټاپ کړو. نو د هغې نه پس زه اسلامیه کالج ته لاړم او د اسلامیه کالج نه ما ایف ایس سی وکړه.
نوموړي نه مو وپوښتل چې د 12 نه پس زیاتره جنکۍ هلکان میډیکل او یا انجینیرینګ ته تلل غواړي، هغه ولې نه دی تللی؟
بنیادی طور زما یو ملګری وو چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې نن سبا په ټاکسیکالوجي ډپارټمنټ هیډ دی، بایو کیمسټ دی بای پروفیشن. نو هغه ما ته وی هغه د کډزم یونیورسيټي نه میټیک کړی وو، هغه په اسلامیه کالج کې ما سره څو ورځې پاتې شو. نو هغه ما ته دا وی چې یاره انجینیرینګ او میډیکل د دې نن سبا دومره فیوچر د دې خنه دی، نو ته درس ایم بی ای وکړه او د کډزم یونیورسيټي نه بکې. نو دا هغه وخت نه زما په ذهن کې د کډزم یونیورسيټي او د ایم بی ای یو سوچ راغلی او په هغه وجه باندې ما انجینیرینګ یونیورسيټي ته اپلای نه کړی. هرن کې زما په ایف سی کې دا هغه وخت سره ډېر خمار راغلی او ما ته په میکانیکل انجینیرینګ کې او په ماینینګ کې اډمیشن ملاوېدو، خو ما هغه ونه کړم. ما بی بی ای کې اډمیشن وکړو او په بی بی ای کې بیا زما د ښه پوزیشن راغو. نو دا غینه پس په زکای د زمینی استای ته لاړم او په 1998 کې ما د زمینی استای نه ایم بی ای په فایننس کې وکړه.
دا چې دوبۍ ته یې د تلو سو جوهاتو او هلته د کوم حالاتو سره مخامخ شو، فضل ربی وای
بهر ته دراتو بنیادی وجه چې کومه و نه هغه زمونږ د کاروباری مسایل چې زما مشرور په کاروبار کې ډیر زیات تاوان کړو، خو بهرحال اینڈ ریزلټ دا و چې د مالی مسایل په وجه باندې زما یو ای ته زه په ویزټ باندې رالم په 7 اپریل 1999 او په یو ای کې ما په 1000 درهم باندې، یعنی په 1000 درهم باندې ما جاب جاین او دغه زما فرست جاب و. ډېرو خلکو ما ته دا خبره کوله چې زما ملګري په هغې کې زما ډېر ملګري داسې و چې هغې ما ته دا مشوره راکړه چې 1000 روپۍ باندې د ایم بی اے کس چې هغه د کډزم یونیورسيټۍ نه ایم بی اے کړي او هغه په 1000 درهم باندې جاب کړي، دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده. خو بهرحال زما لپاره چونکې زه په ویزټ باندې راغلی وم او ما ته واپس تلل داسې ښکارېدل چې بالکل ما ته زما ضمیر زما غیرت ما ته دا اجازت نه راکاو چې ما ته په کلی کې په علاقه کې یا په کوڅه کې داسې خبره وکړي. دا تللی وو او کار ته نه ملاوېدو واپس راغی.
فضل ربی زیاتوي د خپل نوکرۍ لوړ مقام ته د رسیدو وروسته یې د یو نوي چیلنج په لور ګام پورته کړو او د خپل کاروبار شروع کولو اراده یې وکړه. فضل ربی په بهر نړۍ کې د خپل تجربې پر وړاندې کې وای پښتانه ډېر څه کولای شي خو که تعلیم او همت وکړي.
مخکنه خدای پاک ډېر ښه خصوصیات ورکړي دي د دنیا په ټولو قومونو کې نظر واچي. نو په ټولو قومونو کې پښتون یو داسې قوم به تاسو په نظر راشي چې هغه کې خدای پاک ډېر ښه خصوصیات اچولي چې په هغه کې جسمانی طاقت یې ډېر ورکړي، ذهني طاقت یې ډېر ورکړي، خلای ورکړي، مینې ورکړي، غیرت یې ورکړي، همت یې ورکړي، ننګ یې ورکړي، وفا یې ورکړي، خلوص یې ورکړي، میلمه دوستی ورکړي او دا ټول طاقتونه د کلم د زور نه بغیر هیڅ هم نه دي. کله دې ټول طاقتونه سره د کلم زور ورسره شي په د دنیا یو بې مثال او یونیک قوم جوړ شي. نړۍ د پښتنو نه، د نوي کول نه، د زلمی کول نه او د سبا چې کوم د سباون چې کوم نسل برابرېږي، په دې ټول نه زما دا خواست او غي د زما دا پیغام دی چې تاسو د دې خپل ټول طاقتونه سره د کلم طاقت ورسره کړئ. کلم خواندانو ته زما دا خواست چې هغه څومره داغي نه کیږي، هغه کنټریبیوشن نه کیږي د پښتنو ته د قلم ورکولو په زیر دي چې مونږ غیله توفق ورکو، په زیر دي چې مونږ غیله بم ورکو، په زیر دي چې غیله مونږ
یو بل داسی د انسان د طبيعي چیز ورکو بلاس کی چمون ولا قلم بلاس کی ورکو د دې قوم معماران جوړ شو قوم یو یونیک او بی مثال قوم جوړ شو.
تاسو د فضل ربی خبرې اوریدې چې اعلی تعلیم یې کړی او په دوبۍ کې خپل کاروبار کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو.